من أوزياء.
دنن اوازيات تخبر وني ديرو قدر منوريدنكو السلام عليكم هلا ده شروق جور او خوشال عوسي زا شافيه سرداريم در نوريدنكو پده خبروانه كي دا افغانستان سيمي او نري دروانو حالات پباركي رپوتونه او مركي لرو خلومره با دا دي ساعت خبرو نواري قدر منوريدنكو خبرونه تر اوسه نه دي تیار خو اوس په پام کې خبرات
ویان سید سلیمان شاه په پکتیکا کې د طالبانو ولایتي چارواکو ویل دي چې د جمعې په شپه شاوخوا یو لسنیمې بجې د دغه ولایت په زلزلې ځپلو سیمو کې د زلزلې د یوې نوې جټکې له امله درې کسان وژل شوي او شپږ تنه نور ټپیان شوي دي. پکتیکا د والی د دفتر مطبوعاتي ویان ثناء الله معصوم امریکا غږ ته نن د جمعې په ورځ وویل یو شمېر کورونه چې د ګایان او برمل په ولسوالیو کې د چهارشنبې د شپې په زلزله کې زیانمن شوي وو د زلزلې بېګانې جټکې راوغورځول. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د انسجام د چارو دفتر یا اوچا وای چې تر دې دمه د پکتیکا د ولایت د برمل او ګایان په ولسوالیو کې په زلزله کې د وژل شوو کسانو شمیر نږدې اووه سوه اویاو ته رسیدلی دی چې د دې جملې نه یې پنځه سوه کسان د برمل په ولسوالۍ کې او دوه سوه اته دېرش تنه نور د ګایان په ولسوالۍ کې وژل شوي. همداراز د خوست د ولایت د سپیرې په ولسوالۍ کې نهه کسان وژل شوي دي. په مجموعي ډول په درې واړو ولسوالیو کې یو زرو څلور سوه او پنځه پنځوس کسان ټپیان شوي دي چې د زیاترو روغتیایي وضعیت خراب دی. اوچا وایي چې یو زرو او پنځه سوه کورونه راغورځېدلي دي. په عین وخت کې د طالبانو د انتقالي حکومت د دفاع وزارت ویلي دي چې په مجب ځپلو سیمو کې د نجات او ژغورنې عملیات نوي په سلو کې بشپړ شوي دي. اوچا وایي چې په دې اړه ارزیابي روانه ده او ممکن چې د تلفاتو شمېر لوړ شي. نوموړې دا روا چې مصیبت ځپلو سیمو ته طبي او بشري مرستې رسولې دي. د اوچا په وینا دغه مرستې د پنځه زره څلور سوه ټپیانو باندې د جراحي د عملیاتو لپاره کفایت کوي. په دغه مرستو کې پلاستیکي تختې، کمپلې، خیمې او د پخلي سامانونه شامل دي. په عین وخت کې د مصیبت ځپلو خلکو سره د بشري مرستو په غرض له هند، پاکستان او ایران نه مرستې رسیدلې دي. د هند د بشري مرستو لومړی جوپا چې جامع کمپلې او دواګانې پکې شاملې دي د پنجشنبې په مازدیګر کابل ته ورسول شوه. همداراز په کابل کې د پاکستان سفیر محمد صادق خان وای چې د الخدمت قیدیه فاونډیشن مرستې چې په کراچۍ کې د افغانستان قونسلګرۍ ته تسلیم کړې وې په پنځو ټرکونو کې کابل ته رسول شوې دي. لبل خوا د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف د طالبانو د انتقالي حکومت له رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند سره تیر مازدیګر په تلیفون باندې وغږېده او د زلزلې له امله له هغه سره د خپل حکومت او ولس خواخوږي او همدردي څرګنده کړله. د ګلف نیوز ورځپاڼې د رپورټ له مخې د متحده عربي اماراتو رئیس شیخ محمد بن زاید ال نهیان له زلزلې ځپل خلکو سره د عاجلو بشري او طبي مرستو په خاطر د ابوظبي او کابل ترمنځ د یو هوایي پلو د پرانیستلو حکم کړی. د رویټرز خبري اژانس رپورټ ورکوي چې د ایران چارواکو درې الوتکې چې په طبي او بشري مرستو باروې کابل ته لیږلي دي. تایوان هم له افغانستان سره د یو میلیون ډالر په ارزښت د بشري مرستو اعلان وکړ او د افغانستان لپاره د اروپایي اتحاد ځانګړي استازي تامس نیکلسن هم ویلي دي چې اروپایي اتحاد د پکتیکا او خوست په ولایتونو کې د زلزلې ځپلو خلکو سره د بشري مرستو په منظور یو میلیون یورو مرسته برابره کړې. د افغانستان او نړۍ خبرونه له امریکا غږ واشنگټن ناوري. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت کابل ته د هند سفارت د ډیپلوماټانو او یو تخنیکی ټیم د لیګولو په اړه د هند حکومت د پریکړې هرکلی کړی دی. د بهرنیو چارو د وزارت مطبوعاتي ویان عبدالقهار بلخی په یوه بیانیه کې چې نن د جمعې په ورځ خپره کړې ویل دي چې د افغانستان اسلامي امارت کابل ته د هندي ډیپلوماټانو د ستنېدو او د یو تخنیکی ټیم د لیګولو له امله د هند حکومت د پریکړې هرکلی کوي. په بیان کې هله څرګنده شوې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ به اړیکې او د افغانستان له ولس سره د هند بشري مرستې دوام عمومي. د بلخی په وینا افغانستان ته د هندي ډیپلوماټانو راستنېدل او په کابل کې د سفارت پرانستل ښیي چې په هیواد کې اوس امنیت تامین دی او د ټولو د سیاسي او ډیپلوماټیکي حقوقو احترام کیږي. په عین وخت کې په نوې ډیلی کې د هند بهرنی چارو د وزارت په یوه مطبوعاتي بیان کې ویل شوي چې هند د افغانستان له ولس سره د څو پیړیو پر تمدن باندې ولاړې اړیکې لري او د دې لپاره چې د زیدخلو اړخونو سره له نږدې نه تماسونه وساتو زموږ یو تخنیکي ټیم کابل ته رسیدلی او زموږ په سفارت کې کار پیل کړی. سموږ مخکې د هند د حکومت یو هیئت او تخنیکی ټیم د امنیتی وضعیت د ارزیابۍ په غرض کابل ته تللی او د طالبانو له حکومتي مشرانو سره ملاقاتونه وکړل. دا واشنگتن دی. د ګوانتانامو د نظامی محبس د دوه وروستیو افغان قیدیانو له جملې نه یو تن اسدالله هارون د 15 کالو قید نه له خوشی کېدو وروسته په دوحه کې د طالبانو د حکومت اساس ته ور حواله شو. اسدالله هارون چې د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د افغانستان د اسلامي حزب غړی و د نیولو په وخت په پاکستان کې مهاجر و. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي رمیز الاکبروف ویلي دي چې موږ اوس هم په دې ټینګ باور لرو چې د افغانستان له ولس سره د ښېګڼو او د سیمې د ثبات د خوندي ساتلو په خاطر د دوامداره تماسونو ساتل او ډیالوګ یوازینۍ لاره ده. تاسو زموږ غږ د واشنگتن نوري د فرانسې د خبري اژانس د ریپورت لمخې د ایران د پاسداران انقلاب قولي وردو د استخباراتو عمومي رئیس حسین طیب له خپل وظیفې نه لرې کړی. اژانس وای حسین طیب چې د مسلک له لحاظه یو مذهبي عالم دی له تیرو 12 کلونو نه د پاسداران انقلاب د استخباراتو عمومي قماندانو. د پاسداران انقلاب عمومي قماندان جنرال حسین سلامی حسین طیب د خپل سیاسي مشاور په توګه نومولی. د انرژي نړیوالې ادارې یا IEA اروپایي هیوادونو ته خبرداری ورکړی ممکن چې روسیه به اروپا ته په بشپړه توګه د طبیعي ګاز صادرول قطع کړي. نوموړې اداره وایي کرملین زیار باسي چې پر یوکرین باندې د نظامي یرغل نه وروسته له اروپایانو سره د چنې وهلو لپاره د طبیعي ګاز له هربې نه استفاده وکړي او هر څومره چې ژر ممکني هغوی باید د انرژۍ د متبادلو لارو بندوبست وکړي. نیوزویک آنلاین مجلې د جمعې په ماښام رپورټ ورکړ چې د یوکرین د پوځ یوې محاربوي لیوا د هغه هیواد په ختیځ کې یولس ارادي روسي ټانکونه او زریدار موټر تباه کړي دي. له بلې خوا په داسې حال کې چې پر یوکرین باندې د روسیې د نظامي یرغل نه وروسته د متحده ایالاتو له ځینو متحدینو سره د روسیې، چین او شمالي کوریا په شمول نورو هیوادونو د احتمالي یرغل په اړه ویره پیدا شوې. د متحده ایالاتو پوځ د خپل عسکرو نظامي روزنه ګړندۍ کړې. د الاسکا په ایالت کې یو لړ هوایي او سمندري تمرینات سر اجرا کړل. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنی چارو وزارت د سپین پوستو د یوې نجات پرست ډلې لخوا چې د روسیې د امپراتورۍ د تحریک یا رشن امپیریل موومنټ ملاتړ کوي په امریکا کې دننه د تشدد د مخنیوي په خاطر د دغې متعصبې ډلې په دریو غړو باندې بندیزونه لګولي دي. چېړونکي په دې باور دي چې دا ډله د کرملین په اشاره کوشش کوي چې د متحده ایالاتو او د اروپایي انډیوالانو ترمنځ بې اتفاقي رامنځته کړي. د خبرونو پای.
اتصال زموږ استاسي پای وستون خبرونه څېړنې او خبرګونونه موثق معلومات او دقیق جزئیات هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېزې لري. ستاسی پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبه تر پنج شنبه د ماښام پر 15 بجو او 30 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
قدر من اوریدونکو ډیره مننه چې تاسې زموږ خبرونه اوري او خبرونه مو اوریدله. لکه څنګه چې په خبرونه کې تاسې مو اوریدله چې د طالبانو حکومت په کابل کې د هند سفارت ته د هندي تخنیکی ټیم د ستنېدو هرکلی کړي او له نورو هیوادونو څخه یې هم غوښتي چې خپل سفارتونه کې بیرته پرانیزي. د چارو یو شمیر افغان کارپوهان په دې نظر دي چې هندستان هڅه کوي په دې پوسی چې طالبان د دغه هیواد سره په خپلواک ډول د اړیکو ټینګولو توان لري او کنه. نور تفصیل زموږ د خبریال اکرام شینواری په رپورت کې ووري.
د هند بهرنی چارو وزارت په اعلامیه کې ویلي چې یو هندي تخنیکي ټیم د بشري مرستو د همغږۍ او افغانانو سره د خپلې بوختیا د دوام لپاره د پنجشنبه په ورځ کابل ته رسیدلی. اولته د هند په سفارت کې ځای پر ځای شوی. د طالبانو د حکومت د بهرنی چارو وزارت په اعلامیه کې د هندوستان د حکومت د دغې پریکړې هرکلی کړی. د بهرنی چارو وزارت مرستیال ویان ضیا احمد تکل په نورو هیوادو هم غږ کړی چې کابل کې د خپل سفارتونه پرانیسي.
د افغانستان اسلامي امارت د هندوستان هیواد د هغې پریکړې هرکلی کوي چې یو ځربیا په کابل کې خپل سفارت ته ډیپلوماټان او کاري ټیم راوسته او غواړي چې د افغان ولس سره خپل واړیکو او بشري مرستو ته ادامه ورکړي. افغانستان ته د هندستان د ډیپلوماټانو راتګ او سفارت بیا پالول دا په ډاګه کوي چې په افغانستان کې خوندي چاپریال لمنځه شوی دی او د هر ډول سیاسي او ډیپلوماټیکو حقوقو درناوی کیږي. د افغانستان اسلامي امارت ټولو شته سفارتونو ته ډاډ ورکوي چې د دوی د سفارتونو امنیت ته به د نړیوالو ډیپلوماټیکو اصولو سره سم پاملرنه کیږي.
د هند بهرنی چارو وزارت د پنجشنبه د ورځې په اعلامیه کې ویلي چې په دې وروستیو کې یو بل هندي ټیم هم افغانستان سره د دغه هیواد د بشري مرستو د لیک څخه د څارنې لپاره کابل ته سفر کړی او د لوړ پوړو طالبانو د حکومت د چارواکو سره یې کتلي وو چې دغه ټیم د دغه سفر په ترڅ کې امنیتي وضعیت هم ارزولی دی. د هند بهرنی چارو وزارت په دغه اعلامیه کې افغانستان سره د خپلو تاریخي اړیکو یادونه کړې او ویلي دي چې هند به افغانانو سره خپلو اړیکو ته دوام ورکړي. د نړیوال اړیکو یو کارپو سید جواد سجادی وی د هند څخه د پاکستان د جلا کېدو وروسته د دواړه هیوادونه په افغانستان کې د نفوذ په لټه کې دي. د نړیوال اړیکو دغه کارپو په نظر پاکستان افغانستان کې د کمزوري مرکزي حکومت پلوي کوي، خو د ښاغلي سجادی په باور هند په افغانستان کې بیا د یو قوي مرکزي حکومت څخه بلاتړ په خپله ګټه ګڼي.
پس از روی کار آمدن امارت اسلامي
خاغلی سجادی ویل د اسلامي امارت د رامنځته کېدو وروسته داسې ښکاري چې کابل او نوې ډیلی خپل ځانونه د نوي وضعیت په مقابل کې ګوري او هڅه کوي چې د نوي وضعیت پر اساس خپلې اړیکې تنظیم کړي. د طالبانو اسلامي امارت هڅه کوي چې خپلې ټولې هګۍ د اسلام آباد په ټوکرۍ کې کینږدي او د ټولو هیوادو سره ډیپلوماتیکي اړیکې ولري. خو د نړیوالو اړیکو دا کار پوهوي چې نوې ډیلی په دې فکر کوي چې آیا طالبانو حکومت دا ظرفیت او توان لري چې هند خپل عنعنوي سیاست چې د مرکزي دولت څخه لاتر دې بیرته له سره پیل کړي. د نړیوال اړیکو دغه کارپوهوي افغانستان زلزلې هندوستان ته د دې فرصت ورکړی چې د خپلې ډیپلوماسۍ څخه کار واخلي او د سیمې په اړه د طالبانو د حکومت سیاست وارزوي. خو د سیاسي چارو یو کارپوه احمد سیدی وایي چې هند تخنیکي ټیم د بشري مرستو د څارنې لپاره افغانستان ته تللی او د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو مسله مطرح نه ده.
پروژه او بعضې کارونه لري چې د سفارت په باره کې اطلاعاتي ضرورتونه لري او په زلزله ځپلو کې هم کمک کوي، اما په دې خاطر کوي چې هندیان فکر کوي چې ملا یعقوب او ملا برادر د پاکستان نه خپه دي، اما پاکستان بل مقابل کې هر څومره چې طالبان هند ته نږدې کېږي هغه عمر منفي عکس العمل کوي.
د سیاسي چارو یو بل کارپو شهزاده مسعود کابل ته د هند د سفارت د تخنیکي ټیم د سندو هرکلی کوي او ویلي لري چې هند به ژر په خپل سفارت کې کنسولي چارې هم پیل کړي.
په منطقه کې هند یو لوی هیواد ده، تاریخ په اردو کې د افغانستان سره نیک اړیکې درلودلې، نور که چیرې دلته د دوی د ویزې سکشن هم خلاص شي په خپل سفارت کې نور د افغانانو به ډېر مشکلات حل شي، ځکه چې اکثر افغانان چې مریضان کېدل به نور طبعا هند ته به تلل. اوس متاسفانه دا لس میاشتې کېږي چې دا تګ و راتګ بند شوی ده. نور که چیرې هند داسې ابتکار وکړي چې په کابل کې خپل سفارت څنګه پرانیزي، زما په اند باندې به دا ډېر یو نیک اقدام وي.
نوی دلی د تیر 2020 میلادي کال د اگست په نیمه کې وخت د طالبانو د اسلامي امارت د رسیدلو سور د وړاندې په کابل کې خپل سفارت بند او په تیر لس میاشتو کې د کابل او دلی ترمنځ د هوا له لارې تګ راتګ هم بند شوی دی.
نن اوازيان
نن اوازيان
د نړۍ سیمه او افغانستان په روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکه او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
قدر من اوریدونکو د نن او وضعیت په دې خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ با اوس دا مرکه واوري چې د پکتیکا ولایت د سې شنبه د ورځې په زلزله څپلو ولسوالۍ کې د جمعې د ورځې غرمه چې بیا زلزله شوه په نتیجه کې 15 تنه وژل شوي دي او یو لستانه ټپیان دي. د پکتیکا ولایت چارواکو د ورځې د زلزلې تلفات نږدې 600 مړه او 400 ټکان شو دلی دي. خود ملګرو ملتونو د شمیرنې لمخې په زلزلہ کې 100 او 100 تنه مرسیوی 1500 ټپیان سوی دي. دا چې د شمیر د تلفاتو د شمیر د تفاوت علت څه دی او زلزلہ چپلو ته د مرستې رسونې چارې څنګه روانې دي، په کابل کې د امریکا ژغ آشنا رادیو خبریال اکرام شینواری د پکتی کا لپاره د طالبانو د والی ویان ثناء الله معصوم سره مرکه کړي.
زلزله زپلو سیمو کې وضعیت څنګه دی؟
وضعیت خو ښه ده الحمدلله، کنټرول ده. خو اوس لای د سی یو سات مخ کې د پکتیا په سیمو کې چې 13 ورځې زلزله شوی و، لږ زلزله بیا وسو خو تلفات ډېر نشته.
دا د نننۍ زلزلې په اړه کله نور معلومات هم راکې؟
یو نیم سات مخ کې یو لسمه بجې تکام دولس بجې د ګیان ولسوالۍ او د غبرمل ولسوالۍ کې چې د کوکېره زلزله کې ته شوی و، هلته څه دی خو زلزله ډېره تیزه نه وه. خو البته دومره خبره و چې د کورونا په تیر زلزله کې تیار ځان منتیو، په دغه معمولی زلزله باندې حمله تقریبا وخته یو تقریبا وسته چې موږ راپور راغی درې نفر موږ شهیدان کې لرو او 15 نفر پورې ټپیان کې لرو. خو البته هلته تیار ټیم صحیح ټیمونه شته، هغو اطمینان راکړی چې وضعیت هم کنټرول کړی ده، موږ تیار د خدمت لګیا یو.
زلزله ځپلو ته د مرستو د رسولو چارې څنګه روانې دي؟
د مرستو رسولو چارې الحمدلله اوس کې دي. کومې مرستې چې د خارج هیوادونو ته وي د خوست میدان هوایي ته د تیارولو لارې انتقال شوې، هغې نه وروسته د موټرو کاروان هم پر رسیدو دي سیمې ته. نور کاروان د دبليو پی والا او نور د مستات والا کاروان هم سیمې ته رسیدلي دي. نور وضعیت د صحي طرفه او نور د بشري مرستو طرفه هم وضعیت وس برابر دی.
تاسو په زلزله کې د وژل شو شمیر د شپږ سو په شاوخوا کې و، خو د ټپیانو شاوخوا 300 خو د ملګرو ملتونو د بشري مرستو ادارې دا شمیر زیات ښودلی دی. د دې تفاوت یې څه دی؟
دلته خو فرق یو خو داسې دا چې دغه برمل او ګیان ولسوالۍ اخواته د خوست یو ولسوالۍ سپیره چې دا هغه کې هم مجموع کې د تلفات شمېر تقریبا دومره ته رسېږي. خو موږ هغه زخمیان چې موږ د هلیکاپټر له لارې نه انتقال کړي مرکز ته یا کابل ته یا ګردیز ته یا غزنی ته یا د امبولانسو له لارې نه انتقال کړي، موږ هغه ارقام ځان سره ثبت کړي دي. داخل کې هلته چې کوم داسې زخمیان موږ لرل چې عملته د صحیح ټیمونو په طرف عملته جوړي درملنه شوې ده په ساحه کې، هغوی تقریبا موږ په دغه لیست کې نه ځان سره نه دي ثبت کړي. نو هغه داسې زخمیان اوس عملته د هغوی درملنه شوې ده په ساحه کې دي، هغه سیار ټیمونه د صحیح ټیمونه چې یو بل طرف ته درملنه شوې ده. نو خطبی خبره دا چې دا ټول سرشمار کې شمیر دغه ته رسیدي زخمیان.
ځنې د ملستو د ویشلو په بهیر کې د ګډوډۍ شکایت کوي، ساسي معلومات څه دي؟
نو په لومړی ورځ باندې چې کوم مرستې راورسېدې موږ خپله په سیمه کې وو، بیا د سیمې د خلکو هماهنګي باندې څه چارواکي سو، څه د سیمې خلک سو، سپینګیري سو، د سیمې مخور خلک سو، د دې نه یو شریکه کمیټې ورته جوړه کړې ده. د څومره مرستې چې راځي هغه کمیټې دغه ارقام د شهیدانو د زخمیانو ثبت کړي د ځان سره لیستونه لري. دلته چې څومره مرستې راځي هغه کمیټې ته موږ ورلیږو. کمیټې کې د قومي مخور او سپینګیري دي کې د هغو تر نظارت لاندې هغه کوم اړ خلک چې دي هغه ته توجه کیږي.
د بهرنیو هیوادونو مرستې هم تاسو ته رسیدلي؟
هغه عاجل مرستې په لومړی ورځ باندې موږ د خوست میدان هوایي نه د هلیکاپټر لارې نه انتقال کړې، ځینې بیا چې لږ وخت کې لګېږي هغه د موټرو لارې نه انتقال کړې، ځینې مرکز کابل ته راځي، د کابل نه هم د موټرو په واسطه باندې، ځینې د هلیکاپټر په واسطه باندې هغه سامان او مرستې له انتقال کړې هغه ته.
د خلکو د سرپناه ستونزه څنګه ده؟
په لومړۍ شپه باندې مو نن بېګا شپې لپاره هم چې پښې ډېرې خیمې راغلې، انشاءالله هغه ستونزه حل شوې ده.
داسې رپورټونه وو چې خلک د اوبو او د خوړو ستونزې سره مخامخ
دي. د اوبو د خوراکي توکو په لومړۍ ورځ باندې خو دغه ستونزه یقیني وه چې ستونزه زیاته وه. خو وروسته په نن 13 ورځ باندې بیا دغه ستونزه هم حل شوه. د بشري مرستو کې خوراکي توکي هم ډېر وو، هغه هم سیمې ته ورسول.
اوس په سیمه کې د خلکو لویه ستونزه څه ده؟
ټول کلي هوار شوي دي. د ستونزو څومره امکانات چې را رسېدلي دي دغه امکاناتو ته په کتو د خلکو ته چړی وګوري دغه امکانات تل حال هم کم دي. ورته موږ بیا هم غوښتنه نړیوالو هم د مرکز هم غوښتنه کوو چې په څومره لویه کچه باندې چې بشري مرستې نور اړین توکي د ژوند لپاره هغه ورته برابر شي، د خلکو لپاره د کورونو د جوړولو لپاره بیرته د بنیادي مشکل چې دی دغه حل شي. ځکه په دغه سیمه کې خو څو وخت وروسته بیرته هوا سړېږي، واورې کېږي، بیا په خیمو کې ژوند ډېر ستونزمن کېږي. دوی لپاره یو بنیادي کار وشي. اوس په ګیان ولسوالۍ کې دغلته دوه کلینیکونه موږ لرل په دغه تېره زلزله کې هغه مکمل ویجاړ شوي دي. د دوی جوړول یو ضرور ګام ده. همدارنګه په برمل ولسوالۍ کې دغه لویه سیمه کې موږ اوس سیار کلینیک لرو. هغلته داسې بنیادي کلینیک په کار ده چې د خلکو لپاره یو بنیادي او اساسي کار وشي.
د مرکې نه مننه.
افغانستان او نړۍ په اړه تازه خبرونه، سیاسي تحولات او وړاندې څېړنې، د پیښو کره کتنه او ژوره څېړنه، د امریکا غږ آشنا تلویزیون د تازه خبرونو او جامع راپورونو موثق منبع.
دا هم د دې خبرونې بل رپورت. درنوریدونکو، جمهور رئیس جو بایدن خیریه بجټونو ته لاښوونه کړې چې په افغانستان کې د زلزلې ځپلو سره د مرستو څرنګوالي و ارزوي او له زیانمنو سره مرسته وکړي. ملګری ملتونه وایي زلزلې په پکتیکا، خوست او ننګرهار ولایتونو کې شاوخوا 2000 کورونه خراب کړي دي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش له نړیوالې ټولنې څخه غوښتي چې د زلزلې ځپلو کورنیو سره مرسته وکړي. د په وینا دا د یووالي وخت دی او ډیرو نورو هیوادونو په افغانستان کې د زلزلې ځپلو سره د مرستو ژمنه کړې ده. نور جزئیات زموږ د همکار وحید فیض څخه واوري.
سپینه مانی وای چې امریکا په افغانستان کې د زلزلې له امله په اوښتو زیانونو سخت خفه ده او له زیانمنو سره د مرستو پر راټولېدو کار کوي. د متحده ایالاتو د ملي امنیت سلاکار جک سلوان د چهارشنبه په ورځ وویل د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د نړیوال پراختیا لپاره د متحده ایالاتو ادارې یا یو اس ای ای ډی او د فدرالي حکومت نورو شریکانو ته لارښوونه کړې چې د دغه ناورین له زیانمنو سره د امریکا د مرستو لارې چارې وارزوي. د سپین مانی په بیان کې د خغلی سلوان له قوله لیکل شوی امریکا افغانستان ته د بشري مرستو ستر هیواد دی او زموږ شریکانو د بشري مرستو د چمتو کېدو په برخه کې لکه د طبي مراقبتونو او د سرپناه لپاره د موادو د چمتو کېدو لړۍ پیل کړې ده. د امریکا د بهرنی چارو وزیر انټونی بلینکن افغانستان کې زلزله ستره تراژدي بللې او زیاته کړې چې په هغه هیواد کې اشتان ناوړه بشري وضعیت نور هم زیات کړی دی. خغلی بلینکن ویل دی امریکا له خپل بشر دوستانه همکارانو سره کار کوي چې له زیانمنو سره د مرستې لپاره سیمه ته طبي ټیمونه واستوي. ملګری ملتونه وایي د چهارشنبه د زلزلې له امله په پکتیکا، خوست او ننګرهار ولایتونو کې لږ تر لږه 2000 کورونه ویجاړ شوي دي. بلخوا د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونی ګوتریش له زلزله ځپلو سره د خواخوږي د څرګندولو ترڅنګ له نړیوال ټولنې وغوښتل چې له سلګونو زلزله ځپلو کورنیو سره مرسته وکړي ځکه دا د یووالي وخت دی. د ملګرو ملتونو د ماشومان د ملاتړ صندوق یونیسف خبرداري ورکړي په داسې وخت کې چې افغانستان له اقتصادي سقوط سره مخامخ دی. زلزلې و بل بدبختي وځګوله او لا نه پوهیږي چې څومره ماشومان او میندې د زلزلې له امله زیانمن شوي دي.
موږ وتوانیدو چې د خیمو او ترپالونو په څیر شیان ولېګو. دا د هغو خلکو لپاره ډیر اړین دي چې خپل کورونه یې له لاسه ورکړي دي. همداشان د خلکو د ګرم ساتلو لپاره مو کمپالې، جاکټونه او بوتان ولېګل.
د ونسان یو شمیر ګاونډي هیوادونو، اروپای ټولنې او ملګرو ملتونو هم له زلزله ځپلو سره د مرستو چمتووالی اعلان کړی دی. د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP وایي د ارتیاو پر ارزولو لګیا دي او زلزلې په ونسان کې د بشري مرستو ارتیاوي اضافه کړې دي.
په هر حال موږ د خوراکي توکو مرستې کوو. دا هیواد له کلونو راهیسې له وچکالۍ، اقتصادي ناورین او د کرونا ویروس سره مخ دی. نو په 2022 کال کې د خوړو نړیوال پروګرام لتر لګا 19 میلیونه کسانو سره چې د خوړو کمښت سره مخامخ وو په ټول هیواد کې مرسته کړې ده.
د سره سلیپ نړیوال کمیټې هم خبر ورکړ چې زلزلې ځپل سره به بیړنۍ مرستې وکړي.
د سره سلیپ نړیواله کمیټه اوس په پکتیکا کې دریو روغتونونو ته طبي توکي او درمل لیږي.
د اسلامیک ریلیف موسسه هم خبر ورکړ چې په سیمه کې د مرستو ویش پیل کړي خو لا معلومه نه چې تر څه وخت پورې به دوام ولري.
موږ په سیمه کې یو، موږ مرسته کوو، موږ له نورو ادارو سره په همغږي کار کوو او په همغږي توګه به مرستي وکړو.
نړیوالو مرستندوی ادارو غوښتنه کوي چې راټول شوی مرستې په سمه توګه اړو وګړو ته ورسیږي.
موږ دا ډاډ باید تر لاسه کړو چې مرستې په اغیزناک توګه هغو سیمو ته ورسیږي چې ورته اړتیا ده او وکولای شو د خلکو سره مرسته وکړو. د ناروی د کډوالو شورا چمتو ده چې خلکو ته لومړی لنډمهاله سرپناه برابر کړي او بیا ورسته نغدی مرسته هم وکړي.
د قطر په ګډون د افغانستان ځینو گاونډي هیوادونو هم زلزلې ځپلو سره د مرستو ډاډ ورکړی دی. د طالبان حکومت ویل چې د ځینو هیوادونو له خوا زلزلې ځپلو سره طبي وسایلو او د درملو د شو مرستو د ویش لړۍ په پکتیکا، خوست او ننګرهارولتون کې پیل شوې ده. د غرس د کامیر او عزیزی شرکتونو په ګډون یو شمیر افغان پنګوالو او د کرکټ ستوري راشد خان هم د زلزلې ځپلو سره د مرستو اعلان کړی دی. راشد خان د زیانمنو وګړو د لاسنیوي هیله کړې ده. وحید فیضی، امریکا غږ، واشنگتن.
نن او وضعیت
من او وضعیت
د نړۍ، سیمې او افغانستان پر روانو چارو او د نن په وضعیت خبرونه رپورټونه مرکی او تحلیلونه هر شپه په 9 بجې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واوري.
او دا هم د دې خبرونه وروستی رپورت. په اوکراین کې د روسیې د جنگ څلرمه میاشت پیل شوه او نور امریکایي ځواکونه د ناتو د تړون د ختیځو پولو د دفاع په خاطر اروپا ته لیږل شوي دي. خو امریکا ته د روسیې او چین زیاتېدونکو ګواښته په کتو سره امریکا د ختیځو پولو د خوندیتوب ترڅنګ په لیرې پراته شمال کې هم دغو ګواښونو ته متوجه ده. په دې رپورت کې د الاسکا په ایالت کې د امریکا د هوایي ځواکونو د یوې لیرې پرتې اډې عصري کولو ته کتنه شوې ده.
د اف 14 جنگي جټ الوتکې د پورته کېدو غږ د نړۍ په یوې لرې پرته برخه کې د امریکا د الاسکا په لرې پرتې پوله کې د متحده ایالاتو له هوایي ځواک سره په الوتنه کې تر څنګ مو د غږ له سرعت اوچته الوتونکې او پرادار نه کشفیدونکې الوتکه اف 15 هم پرواز کوي. لاندې مو د امریکا په شمال کې د غره د تر ټولو لوړې څوکې دینالی په ګډون واورو پوښلي غرونه را سره مل پیلوټ د غرونو د پاسه له تیرو 10 کلونو راهیسې الوتنه کوي.
ما د نړۍ په ډیرو ځایونو کې پروازونه کړي دي او دا په نړۍ کې د پرواز تر ټولو ښه فضا ده. په یقیني توګه یو ملي سرمایه ده.
خود امریکا جټ الوتکې دلته یوازې د منظرو د کتلو لپاره نه دي ځای پر ځای شوي.
پوز د ځای ستراتیژیک هوایي قلمرو بولي. مونږ هم دا اوس د شمال قطب مدار ته ورسېدو. له دې ځای جنگي جټ الوتکې په یو پرواز کې د شمالي نیمه کوري هر ځای ته رسیدلی شي.
عادي نقشې ته په کتو سره چې الاسکا د نقشې سر تر اباسي په دې ځای باندې پوهېدل سخت دي، خو کله چې یوې کروي نقشې ته وکتل شي ډېر واضح ښکاري چې په شمالي نیمه کره کې هر څه ته څومره نږدې یو.
اروپا د اتلانتیک سمندر په هغه بلې غاړه کې ده. الاسکا له روسیې څخه یوازې 100 کیلومتره واټن لري او آسیا د آرام سمندر په بلې خوا کې ده.
موږ له هغو ځواکونو څخه چې په هوایي کې دي د هند او اوقیانوس سیمې ته نږدې یو.
څو کاله وړاندې د چین او شمالي کوریا د بریدونو له ویرې دفاع وزارت د آیلسن د اډې په تړلو غور کاوه.
د دفاع وزارت استدلال کوي چې د الاسکا د چاپیریال او اقلیم له امله د ایلسن د اډې فعال ساتل ګران تمامېدل او بالاخره یې په اډه کې د لوی بدلون دراوستو وړاندیز وکړ. له فلوریدا څخه د لوی یو هوایي قلمرو دلته په الاسکا کې زما شاته د هوایي اډې د تړلو خبره وه.
د الاسکا د ایالت سناتور دن سولیوان امریکا غږ ته وویل چې د ایلسن اډې ته د نږدې ښار فیر بانکس اوسیدونکو د دغه پلان په وړاندې مقاومت وښود. په همدې خاطر یو مستقل کمیسیون جوړ شو چې په اډه کې د دفاع وزارت لخوا وړاندیز شوي بدلونونه وڅېړي.
کمیسیون وموندله چې د اډې تړل به هغه سپما رامنځته نه کړي چې مخکې تمه کېده. کمیسیون همدارنګه استدلال وکړ چې ایلسن یوه مهمه هوایي اډه ده ځکه هوایي فضای پراخه ده او لوی تاسیسات لري.
د ایلسن د اډې د تړلو یا د پرسونل د کمولو د پلان ناکامېدو وروسته دفاع وزارت په خپل موقف کې 180 درجه بدلون راوست. د اف 14 جیټ الوتکو تمرینی قطعه دلته ځای پر ځای کړه او همې په 2014 کال کې د اف 15 جیټ الوتکو د دوه قطعو د اضافه کولو پریکړه هم وکړه. دغه جنگي الوتکې شاوخوا 15 میلیارد ډالر ارزښت لري. دفاع وزارت همدارنګه د ځغاستې د نویو کرخو، نورو هنګرونو، د تیلو د ټانکونو او د نوی الوتکو او خلکو لپاره د نویو تاسیساتو په جوړولو 600 میلیونه نور ډالر هم لګولې دي.
دا ځای تل مصروف وي. ډېر لږ وخت داسې شل دقیقې پیدا کیږي چې الوتکې الوتنه نه کوي.
دا وروستی جټ الوتکې دلته د اپریل په میاشت کې راورسېدې. سناتور سولیوان وایي دغه الوتکې د روسیې د مخنیوي لپاره ګټه ولې دي.
دوی زموږ د هوایي قلمرو خاطر خپل الوتکې رالیږي او موږ د تړباسي چې اف 22 الوتکی پورته کړو چې د دوی د الوتکو مخه ونیسو. دوی له 1980 کلونو راهیسې دغه کار کوي. دوی دلته خشن هم دي. زما په نظر پوتین او شی جینګ پینګ یوازې په زور باندې پوهیږي.